السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه او همدارس د درسي ساعت پروګرام وړاندې کیږي خو لمړی تاسو د خبرونو اوریدو ته راوبلم د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پلاوی د کازان په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون پر مهال د روسیې له جګپوړو چارواکو سره د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي همکاریو د پراخېدو په اړه خبرې کړې دي. د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې ملا برادر د روسیې د موردوویا جمهوریت له ولسمشر سره لیدلې دي. د بیان له مخې دا لیدنه د کازان د اقتصادي فورم په څنډه کې ترسره شوې چې پکې دواړو خواوو د کرنې، سوداګرۍ، برېښنا، صنعت او قانونو په برخو کې د همکارۍ د پراخېدو پر امکاناتو بحث کړی دی. د روسیې مرستیال صدراعظم الکسی اوروچک وایي د افغانستان له لارې د ترانس افغان ریل لارې سروې به د راتلونکي کال په پیل کې بشپړه شي. ښاغلی اوروچک دا خبره پرون په روسیه کې د اسلامي نړۍ په 14 نړیوال اقتصادي فورم کې وکړه. هغه وویل د روسیه او ازبکستان د ریل لارې متخصصان د ترانس افغان ریل پټلۍ د جوړولو لپاره پر سروې ګډ کار کوي. تمه ده چې دا مطالعه د 2026 کال په پیل کې چمتو شي. د ترانس افغان ترانسپورتي دهلیز به اروپایي ټولنه، روسیا، ازبکستان، افغانستان، پاکستان، هند او جنوب ختیځ آسیا سره ونښلوي. ازبکستان په 2023 کال کې اعلان کړی و چې له یو شمېر هیوادونو سره یې د دې پروژې د پلي کېدو هوکړه کړې ده چې اصلي برخوال یې پر ازبکستان سربیره افغانستان او پاکستان دي. د افغانستان برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د دې ادارې اجرایه رئیس چې تاجکستان ته تللی په دوشنبه کې څو مهمې موافقې لاسلیک کړي څو د کاسا زر د برېښنا د لید د پروژې د تطبیق چارې ګړندۍ شي. د هوکړه لیکونه د قزاقستان، تاجکستان، پاکستان او د افغانستان د برېښنا د ملي شرکتونو د استازو ترمنځ لاسلیک شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت پر خپل ایکس پانه لیکلي دي چې د هوکړه لیکونه به د کاسا زر پروژې د پلي کېدو لپاره د رغنیزو چارو د چټکتیا او لازمو همغږیو د پیاوړتیا سبب شي. د برېښنا شرکت اجرایه رئیس عبدالباری عمر او ورسره پلاوی د چهارشنبه په ورځ د کاسا زر پروژې په اړه په یو غونډه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته ولاړ. د غزه په ترنګ کې د بیړنیو مرستو مسؤلان وایي چې له تیرې شپې څخه تر نن سهاره پورې د اسرایلو په درنو بمباریو کې لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس هم د غزه له شمالي دایر البلح ښار څخه خبر ورکوي چې خبریالې تر نن سهاره د لږ تر لږه 60 کسان وژنه تایید کړي او د وژل شویو کسانو مړی لیدلی دي. د اسرایلو حمله داسې مهال پراخیږي چې پخوا دا تمه وه چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ له سفر سره به د کړکېچ ته کومه حل لار وموندل شي. ښاغلی ترامپ نن چې منځني ختیځ ته د سفر وروستۍ ورځ وه وویل په غزه کې ډیر خلک د لوږې له سخت حالت سره مخامخ دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي چې د سولې له هغو خبرو چې ټاکل شوی د اوکراین او روسیې ترمنځ په ترکیه کې وشي ډېره هیله نه لري. روبیو پرون وویل چې د دې خبرو د پرمختګ لپاره باید د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له یو بل سره وویني. هغه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته چې د ترکیه په جنوب کې ترسره شوه وویل زما په باور تر هغه وخته چې ترامپ او پوتین دا موضوع په مستقیم ډول ونه څېړي کوم پرمختګ به رانشي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تایید کړی ده چې هیواد به د خبرو لپاره استانبول ته یو پلاوی واستوي خو د مسکو له لوري د ټیټې کچې پلاوی پر استولو یې انتقاد کړی دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خواله رسنیو ځینې کارونکو ادعا کوي چې د خپلو لیکنو او تبصرو له امله طالبانو بند ته اچولې دي. د طالبانو د حکومت او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او د دواړو هیوادونو د اړیکو د تازه وضعیت په اړه یو تحلیلي مرکه لرو. په کابل او نورو لویو ښارونو کې لغږیزې ککړتیا څخه شکایتونه کیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې منځني ختیځ ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 trillion موافقې لاسلیک شوي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره دا خبري مجله تر پایه واورئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د پالیسیو منتقدان او د خواله رسنیو ځینې کارون کې ادعا کوي چې د خپل لیکنو او تبصرو لکبل بندي شوی او شکنجه شوی دي. د ځینو نوول شویو کسانو خپلوانو هم ازادي رادیو ته ویل چې عزیزان پر طالبانو د نیوکو لکبل نیول شوی او تروسه کورنیو ته په اړه هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. د پداسیال کې د چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له خبرداري ورسته د ټولنیزو رسنیو د څو فعالانو د اعترافونو ویډیوګانې هم خبرې شوی او دوی ویل دي چې له دې ورسته د تیر پشان فعالیت نه کوي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت پر سیاستونو خصوصا د دوی لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو بندیزونو لګولو منتقدین او په خاله رسنیو مبصرین ادعا کوي چې په خپل ټولنیزو شبکو د طالبانو پر حکومت د نیوکو لامل بندیان او ان شدیدان شکنجه سوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت لامل یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل پر فیسبوک د طالبانو د خلاف دی وی تبصره لامل درې نیم میاشتې بندي او سخت شکنجه سوای دی. د خپلې بندخونې د حالاتو کیسه داسې بیان کړه:
نو سوشل میډیا ته کې پر باندې اساس باندې زما پوسټونه یې سره شاکې سیستم وي نو د سې ساتلو مو چې نو ما سره ملاقات څوک ملاقات وکړي وي یا د ما لپاره لوازم ترتیبات برابر دي نو چې ما ته برابر کړی وي نو هغه خو سکنجي په هر رقم زورینه را سره کړی هر رقم سکنجي را سره کړی دي جوش کړی وبې مرامنه وروړي دي تیزاب او انجکشن هم کړی دي راته
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم د ورته ستونزې لامل او په ورته شرایطو ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د انجونو د تعلیم په اړه په خپل فیسبوک باندې یو پوسټ لامل د ځای استخباراتو ادارې لخوا نیول شوی او شکنجه شوی دی.
فورن سبا باندې یو کس زموږ وایي چې د ولسوالۍ د استخباراتو معاوني ما سبا ولسوالۍ ته سهار کې راشه چې به وړاندې نو تاسو سره فورن کوئی په معاوني دوه هلو ګزارنه وکړو او په نن زما موبایل واښه لري زما ماتکو زه دا هم دې کابل نیولې چې ما په فیسبوک کې انجنیر تعلیم پاڼه فوس کړې او د یو ورځ او یو شپه هلته په ولسوالۍ کې یو بند کانتینر کې
د افغانان نتا کوي چې پر خاله رسنیو د تیر جمهوریت حکومت پر ستاینه د طالبانو پر نیمګړتیاو او د دوی پر ادارو په نیوکو د رشوت چلکاری د انجنونو د تعلیم په اړه په بس د خزو د کار او حقونو اړوند په خبرو د ملي بیرغ نوروز د هوا د خپلواکۍ کلیزې په مناسبت په لیکنو د پښتون ژغورنې غورځنګ په ګډون په هوا دننه د بیلابلو ګوندونو او ان په خوانیو سیاستوالو په ملاتړ پوسټونو او تبصرو باندې مطلق بندیستي د طالبانو د حکومت استخبارات عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغېدا او پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړي. د جینو نیول سوي او کسانو خپلوانو او ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دا کسان د طالبانو د حکومت پر سیاستونو او پالیسیو د نیوکو لامل نیول سوي دي. د هلمند ولایت اوسیدونکو د سولې ولسی حرکت غړي عبدالمالک همدرد او د الازهر پوهنتون د فارغ دینی عالم بشیر حنفي جینو خپلوانو او ملګرو چې د موضوع د حساسیت لامل یې غوښتل په راپور کې نمونه او غږونه خبره ازادي رادیو ته وویل چې د دوی ترنیول کې دوه وروسته کورنۍ ته هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی او دوی په اړه سخت اندېښمن دي. د عبدالمالک همدرد یو خپلوان ادا کوي چې نو موړی ل تیری وی میستې راهیسی پر فیسبوک دی بلیکنی لامل نیول شوی او د دغه ولایت د ګرش کول سوالي د استخباراتو لوی ادارې سره باندې دی. د غشان د بشیر حنفي ملګرو هم ازادي رادیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نو موړی لڅبان دی وی اونۍ راهیسی لې وی رسنۍ سره د انجونو د تعلیم د حقوقو اړوند مرکې لامل نیول سوی او په خبره یې وس په لخرګو خار کې د طالبانو له استخباراتو سره باندې دی د دوی کورنۍ د موضوع د حساسیت لامل لا ازادي رادیو سره خبرو کولو ډاټا وکړه د افغانان داسې محل دایداوي مطرح کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو نامشرو او غیر قانوني کارونه تر خبرداري ورسته دوی د خپل رسنیو څو فعال نیولې او د دوی د اعترافونو ویډیوګانې خپرې کړې دي د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د می په 15مه په خپل ایکسپانه د ټیک ټاک د دوو کارونکو ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې په خپل کړنو پښیمانی څرګندوي د ټولنیزو رسنیو یو کارونکو چې د هارون پکاورا په نوم مشهور دی په دې اعترافي ویډیو کې وایي چې په ټیک ټاک کې له میرمنو سره د خبرو او پروګرامونو په تور د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مسؤلینو لخوا ورغوښتل سوی او ژمنه کوي چې نور به له ښځو سره اړیکې نه نیسي سیف الاسلام خیبر د غشان په بغلان ولایت کې د طالبانو لخوا د نیول سوي ټیک ټاکر شیر علي مبارز ویډیو هم خپره کړې چې نوموړي هم پکې په خپلو کړنو خبرو او تبصرو پښیماني ښودلې ده که څه هم مشخصه نه ده چې له دې ټیک ټاکرانو په کومو شرایطو دا ویډیوګانې ثبت او اعترافونه اخیستل سوي خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د تېرې دوشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړ چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له امله به له قانوني چلند سره مخ سي خو د بشري حقونو ځینې فعالین دا محدودیتونه د بیان ازادۍ او بشري حقونو د لا ځپنې او د طالبانو حکومت لخوا د فضا او چاپیریال تنګول بولي له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپل واک له پایله تر اوسه د مدني فضا د تنګولو او د خبرو اترو د محدودولو په لټه کې دي دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی خصوصا کومو کسانو چې د همدې ټولنیزو شبکو له لارې افغانستان نړیوالو ته ور وپېژنده او د خپلو هېوادوالو غږونه یې ورسول دا سلمانه
او د بشري
موازینو خلاف چاره ده
د یادونې چې لدی وړاندې هم ګڼو افغانانو د ازادي رادیو په ګډون بیل بیل رسنیو سره خبرو کې د نیوکو له امله د شکنجه کېدو او بندي کولو شکایتونه مطرح کړي دي د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقوقو بیل بیل نړیوالو ادارو په وار وار د طالبانو پر حکومت غږ کړای چې د محدودیتونو د لګولو پر ځای د بشري حقوقو بیان ازادي او خلکو حقوقو او عدالت ته زمينه برابر کړي
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبري کړې دي خغلی جی شنکر پرون پر خپل ایکس پانه لیکلې دي چې له خغلی متقی سره هی ټلیفوني خبرې درلودې هغه ویلي چې د نوی ډیلی او کابل ترمنځ د بے باورۍ درامینځته کولو لپاره د ناسمو او بے اساس راپورونو په وسیله د وروستیو هڅو پر وړاندې د متقی د غوڅ دریز هرکلای کوي د هند بهرنیو چارو وزیر همدرز لیکلی چې په دې خبرو کې ل افغان ولسره د هند د دودیز دوستۍ او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی دی لبلې خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوړو لوري د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا سوداګرۍ او د ډیپلوماټیک اړیکو د کچې پر لوړولو غږیدلې دي پرونه المریزه میاشت کې د هند بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان پاکستان او ایران د څنګه عمومي رئیس او ځنګړي استاذي انند پرکاش کابل ته په سفر کې لکه غلی متقی سره لیدلې وو او خبرې ورسره کړې وې د هند بهرنیو چارو وزیر ل امیر خان متقی سره د ټلیفوني خبري څورزه ورسره له هغه کوي چې هند په پاکستان کې پر ځینو اهدافو بریدونه وکړل په دې اړه د نور بس لپاره د چارو شنونکي میرویس افغان د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی افغان صاحب خبرونه تخراغلست د افغانستان په بهرنۍ ډیپلوماسۍ کې د بهرنۍ اړیکو په ډیپلوماسۍ کې دا خبره تقریبا په یو کلیشه بدله شوې ده چې هند تل په افغانستان کې د مرکزی حکومت ملګری پات شوی آیا د اس جی شنکر او د مولوی امیر خان متقی د ټلیفوني خبرې همدا ثابتوي
مننه په اوله خبره خدا د چې هند د افغانستان سره واقعي هم د حکومتونو ملاتړی پات شوی دی خو د اوسنی حکومت سره د ملاتړ د پاتې کې دوه عمده علت لري. یو دا چې هند په افغانستان کې غواړي چې د دوی مخالف یا د دوی غلی مدلی الته ځای پر ځای نسی، ځکه په تیر کې دا شی یو ځل تکرار شوی دی د طالبانو په لومړی دوره کې. او دوم خبره دا ده چې هند غواړي چې له افغانستان سره تجارت پراخ کړي، او دا تجارت ته چابهار بندر للاري وکړي، دا یو بل اړخ دی. نو د دې دواړو شانو د کولو لپاره هند ډیری پخوانی ستراتیژي ته هغه د تکلون وړاندې د سردار داود خان د زمانی ستراتیژي ته بیرته غبرګ شوی دی. اوس یې په افغانستان کې د روغتونونو په جوړولو باندې پیل کړی دی، او افغانستان ته تر ډیره بریده پوری دغه اړخ کاوري. مثلا زه ویلای سم چې یوازې په سردار داود خان روغتون کې د دوی تر لاسو زیات سپیشلیستان هلته موجود دي، د خلکو درملنه کوي. همدارس د طالبانو د دفاع وزارت سره دوی مرسته کوي چې ډیره پراخه ده. دا مرسته په بیلابیلو چارو کې یوازې د بهرنیو چارو وزارت نه دی، بلکې د هند د حکومت اړیکی د طالبانو د استخباراتو له لوی ریاست سره هم ډیر شي دي. یعنی تر ډیره حد پورې استخباراتي معلومات تبادله کیږي، او لدی ور اخوا ته دوی د افغانستان د موجوده نظام له پوز سره یا د دفاع له وزارت سره په امنیتی برخه کې ملاتړ کوي. نو لکه څنګه چې دی په تیر حکومت کې دا کړو، یا په تیر حکومتونو کې کړو، د طالبانو له لومړۍ دورې نه دا زده کړې ده چې اوس دوی له طالبانو سره اړیکې سمې ساتي.
او دا اړیکې تاسو مخکې د استخباراتو ریاست سره د همکارۍ خبره هم وکړه، عملا په استخباراتي جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده، فکر کوي چې د طالبانو حکومت او هند همکاري سره کوي؟ څه مثالونه شته؟
بالکل، دا مثالونه خو به ښکارا نه وی، ولی د استخباراتي همکاري په اړه باندې ماته تایید شوی دی. د طالبانو د حکومت لوړ رتبه چارواکو د دې تایید راته کړی دی چې هند له دوو ادارو سره د هند حکومت ډیرې قوي او نږدې اړیکې لري. یوه اداره د دفاع وزارت دی، دومه اداره د افغانستان د استخباراتو لوی ریاست دی، درېیمه خبره چې دا هغه دوست د بهرنیو چارو وزارت سره هم د دوی یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خوښه دا هڅه پیل شوې ده چې دوی له یو بل سره نږدې شي. نو د کی شک نشته چې دوی تبادله سره کوي، او د طالبانو له لوري دا ډاډ ورکول شوی دی چې هیڅ یو ترهګر ډله، هیڅ یو هغه د هند غلیم چې هغه د هند امنیت وګواشي، هغه ته به دوی په افغانستان کې ځای نه ورکړي. دا ماته رسمان د طالب لوړ رتبه چارواکو له لوري ویل شوی دی. نو دا ښکاره خبر دې تیم رسی له یو بل سره ستا،
او ستاسو د معلوماتو لمخې دا همکاري د دوی ترمنز لنډمهاله تکتیکی همکاري ده او کستراتیژیکا او دوامدار ده؟
نه، زه فکر نه کوم چې دا به لنډمهاله، ځکه هند پر لنډمهاله سیاست باندې عقیده نه لري. او د هند یو بل اړخ دا دی چې هند کله هم په ممالکو کې و دغه سي اورونو تلمن نه وی لکه زموږ بل گاونډي یا نور گاونډیان چې وی. د هند ستراتیژي بدله د نو ملګرتیا به اوږدوي. او بل دا چې طالبانو ولی هند ته ځان نږدې کړی دی، داغه یو علت دا ښکاره کیږي چې په تیر کې طالبان له پاکستان هم تجربه لري، او د افغانستان نورې تجربې مورته پرتې دي چې تر ډېره بریده پورې د پاکستان په پاکستان باندې افغانان اعتبار نه کوي. او پاکستان په تیرو وختونو کې داسې کړنې تر سره کړې دي چې نه طالبان او نه تر ډېره بریده پورې افغانان ورته هیري. نو دا یو بل علت دی چې د پاکستان مخالف ته ځینې طالب چارواکي نږدې سوی، یا طالبان د حکومت په شکل باندې نږدې سوی دی. نو په بیلابیلو برخو کې د دوی مرستې روانې دي. حتی یو نوی قرارداد ډیر تازه سوی دی چې جزئیات به په خپل وروسته طالبان اعلان کړي د هند حکومت سره. نو دا اړیکې د اوږده مهال دي، د لند محل اړي کې نشکار کیږي او اړي کې د یو بل هیواد پر ګټو باندې ولاړ دي. هغه دلته په افغانستان کې مرسته کوي له افغانانو سره په بیلا بیلو برخو کې او دوی په دغه په خلاف باندې د هین خلاف هیڅ وی ډلې هیڅ وی تر هغه دی ډلې ګوندو کاسته ځای نور کې په افغانستان کې.
مننه. او یو لاند پښتنه په پای کې کتا سو هم لاند جواب راکړي چې د پاکستان او طالبانو دوستي آیا نور پای تر رسیدلې او ځای د هند ملګرتیاني ولي؟
د طالبانو کې فرق دی. ځینې طالبان له بعد مرغ لا اوس هم په پاکستان کې جایدادونه لري او پټ سفرونه کوي او ډیره برخه اوس په دې پیسې ودی چې طالب پاکستان د دوی دوست دی او پاکستان همیشه په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې دا علت دی چې تر ډیره بریده دوی اوس له پاکستان را بیل سوي دي او غواړي چې په مستقیل ډول باندې له بیلابیلو هیوادونو سره اړیکې وساتي چې په هغوی کې هند هم شامل دی.
ډیره زیاته مننه. قدر منوریدونکو د چارو شنون کې میرویس افغان و چې د طالبانو د حکومت او هند پر اړیکو یې خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. سعودي عربستان، قطر او متحده عربی اماراتو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په ترڅ کې د څه باندې $2 تریلیون موافقه لاسلیک شوه. سپینې مڼې د دغه موافقو ارزښت تر $2.5 تریلیون پورې اټکل کړی خو تر اوسه د ټولو د معاملو او موافقو جزئیات نه دي څرګند شوي. په دې اړه جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د خلیج عربی هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر په پای کې سپینې مانی وویل چې د دې سفر په لړ کې امریکا د خلیج له درو عربی هیوادونو سره د څه باندې $2 تریلیون معاملې کړې دي. د خلیج د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ سفر د پانګونې له نظر ریکارد او بي ساري و. سپینې مانی په خپل اکسپان کې لیکلي چې له عربی هیوادونو سره د امریکایي شرکتونو قراردادونه به د لا خوندي او سوکاله راتلونکي لاره هواره کړي. د سپینې ماڼۍ پر اساس ځینې قراردادونه اعلان شوي او ځینې به وروسته اعلان شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له متحده عربي اماراتو سره د $1.4 تریلیون په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي چې پکې د مصنوعي ځیرکتیا د نړۍ تر ټولو د لوی کمپاس یا محوطې جوړولو پلان هم شامل دی. دغه کمپاس به له امریکا د باندې په ابوظبي کې جوړ شي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر ترامپ دا تړونونه د خلیج هیوادونو ته د خپل سفر په وروستي ټپال کې لاسلیک کړي دي. دا تړونونه په ځانګړي ډول د مصنوعي ځیرکتیا ترڅنګ د هوایي چلند، انرژي او په نورو صنعتي برخو کې پانګونې هم رانغاړي. د ترامپ هدف دا دی چې بهرنۍ پانګې راجذب کړي، څو د امریکا کورنۍ تولیدي سکتور بیرته راژوندی کړي او د خلیج درې هیوادونه غواړي په ټیلو پورې تړلي اقتصادونه متنوع کړي او د مصنوعي ځیرکتیا پرمختګ ته سرعت ورکړي. د متحده عربی اماراتو لخوا د لاسلیک شویو تړونونو تر ټولو مهمه برخه په ابوظبي کې په 10 مربع میله مساحت کې د مصنوعي ځیرکتیا کمپاس دی چې د ای آی معلوماتو د مرکزونو لپاره به 15 گیگاواټه ظرفیت ولري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت ویلي دا نوی ای آی کمپاس به چې له امریکا بهر تر ټولو لوی دی د امریکا د لویو شرکتونو او پرمختللیو محاسبوي سیستمونو کوربتوب وکړي او د نړۍ جنوب ته خدمات وړاندې کړي. د بلومبرګ د راپور لمخې ترامپ دا هم ارزوي چې متحده عربي اماراتو ته تر 2020 کال پورې هر کال تر 1500 د نووادا د لوړ ظرفیت HSL چیپونه صادر کړي. د دې چیپونو 15 برخه به جی 240 کمپنۍ ته ورکړل شي چې په متحده عربي اماراتو کې ډیره ده.
له خبرونو ور اخوا
شی به ورسته تاسو غږیز پیغامونه خبرېږي خو له هغه مخکې ورسته راپور لرو. د پلازمېن کابل او ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي غږیز ککړتیا له دوی څخه خوب او آرام اخیستای دی. د کابل ښاروالۍ په دې برخه کې د ځینو اقداماتو خبر ورکړی او وایي ځینې نور تر لاس لاندې دي خو خلک شکایت لري چې غږ ځواک څخه نه په کور خوندې دي نه په ښار کې.
د کابل احمدشاه بابا مینا بود خاک څلور لاری د بازار سره یوازې کورونه نږدې نه دي، بلکې روغتیایي کلینیکونه او د ډاکټرانو شخصي کتنځایونه هم شته او له دې شور د روغو تر څنګ ناروغان هم کړیږي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد وایي دوی له دې غږیزې ککړتیا نه په ښار کې آرام دي او نه هم په کور کې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کورنۍ دي چې په کورو کې مریضان لري، نو طبعا هغه ذهني نارامتیا ورته پیدا کوي. ماشومان وي خوب سم نه شي کولی دې چې ماچوک نه، نو دغه مدني اوبو والا چې دو دومره غټ لاس فکر لګولی چې استراحت وي بس همدا نور شروع وکړي مدني اوبو مدني اوبو، مګر د دې مخه تر اوسه دولت نه دی نیولی. همداسې اسکریم ونیسه، اوس خو یې ګرمۍ موسم دی، اسکریمونه په کوڅه کې ګرځي، همدا چغې شروع کړې وي، دا ډېر بد تاثیر کوي په ذهن باندې.
د ننګرهار اوسیدونکی عبدالرؤف حسین هم ورته شکایت لري، وای
په دغه ولایتونو کې په دې ښارونو کې هم دا ستونزه ډېره غټه او جدي ده. خلک ډېر په تکلیف دي، ورسره حتی سړی ځي په موبایل خبرې کوي په ښار کې، نو ته نشې کولی چې سره په موبایل باندې خبرې وکړي. د دې غږیزې ککړتیا له امله ځکه ته غږ نه اورې، هلته دغه لوډ سپیکرونه چې دي دا ځای په ځای چالان دي په هر لسې کراچۍ باندې، او دا کراچۍ د ښار په ټولو واټونو کې په عمومي سړکونو باندې ولاړې دي ځای په ځای باندې. چې یو خدا د چې غږیزه ککړتیا رامنځته کړې ده، بل دا د چې رش جوړ کړی دی، بېخي ډېر د موټرو مخنیوی کوي، ترافیکي ازدحام ګڼه ګوڼه زیاته کړې ده.
خود کابل ښاروالۍ وایا نعمت الله بارکزی وایي په دې برخه کې دوی ځینې اقدامات کړي او ځینې هم تر لاس لاندې دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
فعلا در تمام شهر کابل مطابق به
د محل په ټول کابل خر کې موږ د خپل پلان له مخې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په برخه کې خپل اقدامات کوو، او د آیس کریم او اوبو له شرکتونو سره به هم په روانو اونیو کې یو ناسته ولرو. موږ ټول پام په دې دی چې وکولای شو په کابل خر کې د ژوند له وضعیت سره سم له غږیزې ککړتیا مخنیوي وکړو.
نوموړی په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ هم ټینګار کوي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ مخکې په خپله ویبپاڼه لیکلي وه چې دوی د 1402 کال په وروستیو کې د ښار په بېلابېلو برخو کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي په خاطر د یو کمپاین پر مهال له ګڼو کراچیو لاؤډ سپیکرونه ټول کړي دي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان وایي دا لاؤډ سپیکرونه دومره ګران نه دي او که ټول هم شي د توکو پلورونکي یې بیا بیا پیري. دوی وایي د طالبانو حکومت باید دې ستونزې ته یو اساسي حل لاره ولټوي. د یادونې ده چې د منظم ښاري سیستم او د واټونو د سر پلورونکو ته د توکو د پیر او پلور د مناسب ځای نه موجودیت او په دې برخه کې د اړوندو ادارو د جدي اقداماتو نه کول په کابل او د ولایتونو په لویو ښارونو کې د غږیزې ککړتیا لوی لاملونه بلل کیږي. ډاکټر نواروا پوهان وایي غږیزه ککړتیا د انسان پر روح او روان منفي اغېزې پرې باسي، او که مخنیوی ونه شي په اوږدمهال کې د ګڼو روغتیایي ستونزو سربیره انسانان په دوامداره وسواس او ذهني نارامتیا اخته کولی شي.
ستاسو له پیغامونو
محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول دپاره مې څه لاسته راوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو دپاره داخله ورکوي. زه دا اړوند چارواکو سره دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي، نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بېرته انتقال شو او دار شو.
علي حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو سره د هیله دی ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورو چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي، نو اخر ظلمونه نه کوي. که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه وي. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي، نو ما د نړیوال دا هیله چې باید د افغانستان د مجرس ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه ته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ور سره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو، چې ورشي ورته پاسګاته، ورشي پولیسو ته تاویلی دی ناخلی، بې عزتی درکیا، بد رد درته ویا. نو د افغانانو دغسې وضعیت دی دغلته. دغلته زمونږ تقریبا د هلکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي، پراته دي، کله یو نخره روانې کوي، کله بله نخره.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مې قبول کړئ. قدر مون او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرغلاس مې درنو وزي درسي موضوع ته. هله مند يم چې تاسو ټول درنو او خواجه زده کوونکو برته روغ او جوړ او صحت مند او سړي او صحت چې مې بوم پتن مې درنو ګلری زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمنو اړوند دی. نو افغان مشهور مېرمنې پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو. خوشو ګلری زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع د یو داسې افغان مېرمنې د ژوند په حق له د کوم چې دغه افغان مېرمنې د خپلې سحرې یا هم چهرې له عمل څخه وکولای شي نه یوازې د افغانستان کې بلکې په ټول نړۍ کې نړیوال شهرت پیدا کړي او د یو نړیوالو سحرو له جملو څخه وشمیرل شي. راځو دغه افغان مېرمنې د ژوند په حق لولو او په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو چې څوک وایي چیرته زېږېدلې وه او څرنګه یې د خپلې سحرې له عمل څخه وکولای شي نړیوال شهرت پیدا کړي. نو هیله من دیم چې تاسو ټول درناو پر زده کوونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالی زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې زه ستاسو د نن ورځې لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل نوټ، کتابچه، قلم له ځانه سره ولري، ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نقاط په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړي او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې چې تاسو به ترې استفاده کوئ، بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره به یې هم شریکوئ. راځو درنو زده کوونکو خپل لوست پیل کړو. زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع شربت کوله ده. درنو ګلالی زده کوونکو، ممکن تاسو د میرمن شربت کولی د نام سره آشنا یاست. شاید د میرمن شربت کولی نوم د خپل خپلوانو او قریبانو او د یو چا څخه اوریدلی وي، خو شاید د دې ژوند په حق له بشپړ معلومات نه لري چې د میرمن څوک و، چیرته زیږېدلې و او څنګه د افغانو مشهور سیرو له جملو څخه شمیرل کیږي. راځو نن ورځ د میرمن شربت کولی د ژوند په حق له معلومات ولو او د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. نو درنو زده کوونکو، تاسو ټول څخه هیله لرم چې د لوستر پای پر سره ملتیا وکړئ. لولو چې میرمن شربت کوله څوک ده؟ شربت کوله په 1902 کال کې په یو پښتني کورنۍ کې زیږېدلې وه. لولو چې میرمن شربت کوله په خپل په 1902 کال کې په یو پښتني او افغاني کورنۍ کې زیږېدلې ده. د 1908 لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي ځواکونو د چرلکو لخوا بمباري وشوې. ویل شوي وه چې د بریدونو په ترڅ کې د هغې مور او پلار ووژل شوه. د هغې خویندې او وروڼه له افغانستان سره په پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړل. درنو ګلالی زده کوونکو، کله چې په 1908 کال له دغې لسیزې په لومړي کې د هغوی پر کلي د شوروي اتحاد ځواکونو لخوا څخه د چرلکو بمباري وشپلې، نو په هغه وخت کې ویل شوي وه چې په دغو بریدونو په ترڅ کې د میرمن شربت کولي مور او پلار وژل شوي دي او همچنان په دغه وخت کې وویل شوله چې د هغې او د هغې وروڼه دې ته مجبوره شوله ترڅو دی د افغانستان پر پوله د ناصر باغ د کډوالو کیمپ پاکستان ته لاړ شي او هلته ته کډه وکړي. شربت کوله ورسته رسنیو ته د خپل ژوند په اړه وضاحت ورکړه او وی ویل چې پلار یې هغه مهال ژوندی و چې پاکستان ته کډوال شو او مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ مړ شوې وه. درنو ګلالیز د کونکو کله چې میرمن شربت کوله وپیژندل شول د هغې د ژوند په حقله معلومات ترلاسه شول، نو په هغه وخت کې کله چې د میرمن شربت کولی سره د رسنیو لخوا څخه مرکه وسوله، هغې په دغه مرکه کې رسنیو ته وویل او د هغې د ژوند په حقله یې وضاحت ورته ورکړه. رسنیو ته دا واضح کړله چې کله د دې پر کلي باندې د شوروي اتحادیه د چرلکو لخوا څخه بمباري کېدلې، نو په هغه وخت کې د دې مور او پلار ونه وژل سول. په هغه وخت کې د هغې پلار ژوندی و او دوی پاکستان ته کډوال سول او همچنان مور یې د اپنډیکس په ناروغۍ باندې مړه شوې وه. په 1944 کال د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړې د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ او هلته یې د کډوالو کیمپونو څخه لیدنه وکړل. یعنی په کله چې 1944 کال و، په دغه وخت کې د نېشنل جیوګرافیک جورنالیست سټیمک ماکری د جګړو د اغیزو څخه د انځور اخیستنې او راپور جوړولو لپاره افغانستان ته راولېږل سو، تر څو د افغانستان دغه کوم کډوال چې په کوم کیمپونه کې دي د هغو څخه لیدنه وکړي او انځورونه واخلي. چې ډېرې یې د افغانستان پاکستان په پوله کې و، خو ماکری خبر نه و چې د یوه انځور له امله به دومره نړیوال شهرت ترلاسه کوي او ورځپاڼه به یې مشهوره کېږي. د شربت کولی هغه عکس د نوموړي ورځپاڼې تر ټولو غوره عکس ګڼل شوی دی. یعنې کله چې ماکری افغانستان ته راغلی، افغانستان ته سفر وکړه، خو دوی په دې څخه خبر نه و چې که چیرې دی د میرمن شربت کولی دغه کوم عکس واخلي او هغه عکس پور کړي، دوی به د دغه عکس له امله څخه نړیوال شهرت پیدا کړي او د دې ورځپاڼه به په نړۍ کې یو له مشهورو مجلو یا هم مشهورو ورځپاڼو له جملو څخه وشمیرل سي. یعنی کله چې دغه ماکری دغه عکس د میرمن شربت کولی د خپور کړي، د دې له امله څخه د وکول سوی چې نړیوال شهرت پیدا کړي. نو درنو زکونکو لولو چې مخې ته څه کېږي. شربت کولی په پاکستان کې د کډوالو په کمپ کې ښوونځي ته هم تلل. ماکری د هغې او نورو انجنو عکسونه واخیستل. وروسته تور پوری شو چې ماکری د عکسونو اخیستلو اجازه نه و اخیستې، کوم چې د پښتني کلتور سره پټه کار کړي چې میرمنې باید خپل مخونه د کورنۍ څخه بهر نارنه و ته ونه شي. یعنی کله چې میرمن شربت کوله په هغه وخت کې د پاکستان کې په یو کیمپ کې میشت و یا هم هلته کډواله شوې وه، نو په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د پاکستان د کډوالو په کیمپ کې ښوونځي ته هم تلله. چې په هغه وخت کې کله چې ماکری د هغې او د نورو انجنو عکسونه واخیستل، نو د هغه څخه وروسته په ماکری باندې دا تور پورې شو چې ماکری د بې اجازې د هغه عکسونه اخیستي دي، ځکه په پښتني کلتور کې دا دود نه و چې یو افغان انجلۍ یو افغان میرمن د خپلې نی صاحب بهر و نورو نرنو ته خپل مخ وشي. یعنی درنو زکونکو کله چې دا عکس واخیستل سو، نو په دغه وخت کې پر ماکری باندې دا تور پورې سو. په پیل کې د ورځپاڼې مدیر نه غوښتل چې د عکس وکاروي، مګر بالاخره یې د یو پوش انځور خپور کړ چې یوازې د افغان انجلۍ په نوم یادېده. دا مهال په 1950 کال د جون میاشتې نیټه وه. دغه عکس چې د یو معصومې او ښکلې نجلی شي چې شنې سترګې لري په مستقیمه توګه کیمرې ته ګوري، د افغان جګړې او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېده. یعنی کله چې درنوز د کونکو ماکری چې کله دغه عکسونه د خپل مدیر سره شریک کړل، نو د ورځپاڼې مدیر په لومړي سر کې نه غوښتل تر څو دغه عکس وکاروي، خو مګر بالاخره د یو پوش انځور یې خپور کړل چې دغه پوش انځور یوازې د یو افغاني نجلۍ په نامه سره یجده. چې دغه مخال په 1950 کال د جون د میاشتې یو نیټه و، چې په دغه نیټه کې دغه عکس کې یو معصومه عجزه یو ښکلې سیرې لرونکې انجلۍ وه، کوم چې شنې سترګې درلودلې او په مستقیمه توګه سره دغې انجلۍ و کیمرې ته کتل. دغې معصومې سحرې د افغاني جګړې او همچنان د نړۍ په نړۍ کې په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د ستونزو سمبول وګرځېدل. یعنی دې دغه سترګو چې کوم په معصومیت سره یې دغه کیمرې ته کتلی وه، د دې څخه دا معلومېدله د هغه ټولو کډوالو ستونزې او مشکلات یو سمبول یا هم د یو مثال په توګه سره څرګنده شوله. دا یوازنی عکس دی چې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ د انځور په توګه درې ځله کارول شوی دی. یعنی کله چې دغه عکس خپور شو نو دغه عکس یو نړیوال شهرت پیدا کړله، او دا یوازنی هغه عکس له جملو څخه وشمرل سو چې درې ځلې د نېشنل جیوګرافیک د ورځپاڼې د اصلي پوښ په توګه سره کارول شوی دی. لومړی یې د 1950 کال د جون میاشتې وه، دوهم ځل یې د شربتګلی له پیژندلو وروسته چې 2002 کال د اپریل په میاشت کې، درېم یې په 2013 کال کې د نېشنل جیوګرافیک په د یو سلو 25 کلیزې په مناسبت دا انځور ولګوه او کلیزې یې ولمنځه. یعنی دغه انځور په خپله درې ځلې په دغه ورځپاڼې د شهرت له امله څخه خپور شوی دی. لومړی ځل په 1950 کال کله چې د جون میاشت وه په دغه ورځ باندې خپور شو، دویم ځل کله چې میرمن شربتګله وپېژندل شول، د هغې د ژوند په هکله معلومات لاسته راوړل شول، او د هغې د اوسېدلو ځای او نیټه، او همچنان د هغې د اوسېدلو کوم ځای کې چې دا ژوند کوي هغه ځای په نښه سو، نو ده هغه وخت 2002 کال و چې کله دا وپېژندل شول، نو دویم ځل لپاره د دې د عکس بیا خپور شو. او همچنان دریم ځل په 2013 کال کې چې د نېشنل جیوګرافیک یو سلو 25 کلیزه وه، د هغې کلیزې په مناسبت سره هم دغه عکس خپور شو او هغه کلیزه ولمنځل شوه. شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم موضوع و. یعنی درنو زده کوونکو، په هغه وخت کې میرمن شربت کوله د ټلویزیونی مستند فلم یو موضوع یا هم بحث و. د افغان نجلۍ لټون په نوم چې په 2002 کال په مارچ کې خپور شو، په 2022 کال کې شربت ګلی د لیرا د لیپرا کیا سره په یو مرکې کې د عکس په اړه خپل احساسات شریک کړل. یعنی همچنان کله چې دغه هغه مهال په 2002 کال کې د مارچ ماش په هغه وخت کې د یو افغاني انجلۍ یعنی د شربت ګلی د لټون په حق باندې څېړنې وسپلې، تر څو میرمن شربت ګله پیدا سي او د هغې د ژوند په حق معلومات پیدا کړي. نو په هغه وخت کې دا په خپل د ټلویزیونی مستند یو فلم موضوع و چې ټوله د دې د ژوند په حق معلومات پیدا کول غوښتل. او همچنان په 2022 کال کې میرمن شربت ګلی د یو میرمن سره په یو مرکه کې د خپل عکس په حق له خپل احساسات شریک کړل، او د خپل عکس په اکلې ورته یادونه وکړل. هغه عکس ما لپاره ډېرې ستونزې رامنځته کړلې. که زه خبره وای ما به غوښتلی وای چې هیڅکله یې نه وای اخیستی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د دې میرمنې سره خپل احساسات شریکول، نو د خپل احساساتو په شریکولو په جریان کې وویل هغه عکس چې کله زما څخه ما کړې اخیستی و، نو هغه عکس ما لپاره ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کړل. که چېرې دا څه خبره وای چې دا بخپریږي، ما به هیڅکله نه وای غوښتي چې دا عکس ما څخه اخیستل شوی وای. زما هغه ورځ په یاد ده، هغه عکس اخیستون کې چې راغلی و د ناصر باغ په ښوونځي کې را څخه عکس واخسته، خو وروسته زما کورنۍ په دې خبره شوی و او ماته یې وویل چې داسې نه باید شوی وای. ستا عکس به اوس پوه شي په افغاني کلتور کې د ښځو عکس اخیستل تر ډېره دود نه و ندی. یعنی کله چې میرمن شربت ګلی د عکس پاکستان نو په هغه وخت کې میرمن شربت ګلی کورنۍ چې کله خبر اسول، نو میرمن شربت ګلی ته ویل دا شکار نه دی چې اوس کچیر د غستا عکس په رسنیو کې خپور شو یا هم نور خپور شو، نو دا په افغاني کلتور کې د ښځو لپاره د عکس اخیستلو اجازه نه و. نو دغه زیاتې ستونزې او مشکلات یې د پامیل لخوا څخه دې ته ورپېښ کړلې، او دا یې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع کوم چې زموږ او ستاسو نن د میرمن شربت ګلی د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کړه چې میرمن شربت ګلی څوک وه، چیرته زیږیدلې وه، څرنګه ژوند یې درلوده، او څنګه یې سیرې نړیوال شهرت پیدا کړه. میرمن شربت ګله هغه شخص و کوم چې د خپلې سیرې له امله څخه یې نړیوال شهرت پیدا کړله، او اوس هم د افغانستان د یو ښکلو سیرو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه کومه نېشنل جغرافیک ورځپاڼه چې وه، په هغه ورځپاڼه کې یو له مشهورو ورځپاڼو د پوښ په توګه سره پېژندل شوې یو سیره ده. نو درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې په لوست باندې بیا تکرار وکړئ. او هم چې نن درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله مند یم چې په سپورت او سیریس تر بل داس درس پرې چې تاسو درنه چوپړ ته حاضرې شم. د لا پمان شو وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلې نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومني ترنو څه کوم کو هیله د چروغ او جوړ بیاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. د ژوند چاري به مو شپور مخسي تاسو ټول ته شیخ لاس تویم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي. د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي او څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي ور سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونې، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دا څخه ګټه واخلي او په د قطو لیول تاسو تر ورته وژونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي. نو موضوع مو د باور جوړول دي. چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل ورتیا او باندې، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور ولري، یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تیرې دو سره یا په خپل ژوند کې نسې کولای. په یو واري د باور رامنځته کینه دا وخت نسې ستاسو څخه چې د باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د هغه ننګونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدفونو ته د هوډ سره، په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو ته د رسیدلو ورتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل ورتیاو، پر خپل ځانګړتیاو، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکړئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولی مهم دي؟ یعنی موږ ولی باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولی اړین دي چې باید خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیا چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیا چې تاسو په وجود کې دي او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نسی، هغه سم دي. یعنی تاسو خپل ورتیاوی، تاسو خپل ځانګړتیاوی منئ، هغه قضاوتونه چې تاسو کوي، هغه تصمیم چې تاسو نسی، تاسو په دې باندې باور لرئ چې دا صحیح دي، سم دي. دا به تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونه ومنئ، چیلنجونه ومنئ، خطرونه ومنئ، د هغه سره شبخت ولر سي، د هغه سره مقابله وکړئ، فرصتونه ترلاسه کړئ. په دغه برخه کې به تاسو سره مرسته کوي تر څنګه شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، کله چې تاسو اعتماد ولرئ، نو دا ډیر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکړئ، یا دویم ځل د پاره تاسو خپل پریکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډیر کم احتمال استه، ډیر کم امکان استه چې تاسو د ناکامۍ په حق له اندیښنه ولري. ځین وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیر لرو که چیرې ناکام سو، یا که چیرې دغه کار یا د تصمیم پایله منفی اوسي، دغه څه څخه موږ او تاسو بیر لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې موږ تصمیم سم دی او د ناکامۍ څخه به هم بیر نه لرو، یا د دې بیر به موږ سره نه وي چې پایله به څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي او د دې کم احتمال پیدا کیږي چې موږ د خپل تصمیم په حق ډیر فکر وکړو یا د اندیښنه ولرو. تر څنګه ذهني صحت ته
وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري، یعنی تاسو چې کله اعتماد خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړي او په د هر ډول ستونزو سره د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږي په اسانۍ سره کولای شي هغه ستونزې حل کړي او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړي. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي، ستاسو فشار او ذهني نرمتیا او اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولای شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ او هڅه وکړئ په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره په ټول کوشش او هڅې سره کولای سي چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږي. نو دا د باور د لودلو لپاره باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځو ته چې څنګه کولای سو دا باور رامنځته کو یا څنګه کولای سو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کو. تر هر څه مخکې تاسو خپل ورتیاوي وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوي، خپل هغه ورتیاوي، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې سته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار تر سره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوي، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لري، تاسو هغه کار سرته ورسوي، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي. تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل ځان کې پیدا کوي چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځان لري کې، د خپل ذهن لري کې، د هغه پر ځای تاسو د خپل بریاو په حق له د خپل ځانګړتیاو په حق له د خپل لاسترولو په حق له تاسو مثبت فکرونه وکړئ. چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور را پیدا کوي او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسترولئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی سي. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته به تاسو کولای سي ورسیږئ، دا نور هم تاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته رسیدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ، دا تاسو اعتماد در زیاتوي، تاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای سي، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای سي. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای سي، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات سو، انسان کولای سي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف کوسي، به هم کولای سي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهداف ترلاسه کول دا نور هم د باور در پراختیا لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باوري نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ. هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومني، د خپل نیمګړتیاو سره، د خپل تیروتنو سره تاسو مخامخ شئ او هغه ومني. دا ومني چې وو تاسو په وجود کې نیمګړتیا سته. دا ومني چې وو تاسو تیروتنه وکړه، تاسو غلطي وکړه. برعکس، کله چې تاسو دغه ومنل، برعکس چې تاسو دغه تیروتنه څخه، دغه نیمګړتیا څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسو کوشش وکړئ چې د خپل غلطي څخه، د خپل تیروتنه څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو شمه هیڅ جوړ کړئ. تاسو د داسې کسانو سره ناسته ولاړ وکړئ، د داسې کسانو سره ملګرتیا خپل کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسو ځان نږدې کړئ چې هغه تاسو ته مثبت انرژي درکوي، هغه تاسو ته انګیزه او الهام درکوي، هغه تاسو ملاتړ دي یا په هر حالت کې تاسو ترڅنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډیر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسو شخوانه او اخري ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا تاسو فزیکی صحت یا فزیکی روغتیا درسموي. تاسو ته فزیکی روغتیا درکړي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هر ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ. چې کله تاسو فزیکی روغتیا شوسئ، نور هم ستاسو اعتماد زیاتیږي، تاسو پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسو اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپل ځانګړتیاوي، خپل ورتیاوي تاسو هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی، هر څومره کوچنی ورتیا او مهارت کا هغه اوسې، تاسو بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسو سره د اعتماد په جوړولو کې، د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزو د اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولای شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسو منئ، د هغه سره تاسو مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسو کوشش کوئ، تر څنګه تاسو خپل استاسي ځان درناوي او استاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکئ او ښه اړیکې رامنځته کړئ، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابله کولو توان تاسو ته درکوي، او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکئ، کوشش وکئ، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکئ. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دی چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ، او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسو د پیاد ولرئ چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسو لرئ په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسو باید د وخت په تیرېدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسو باید لومړی خپل ورتیاوي ومني، خپل ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسو اجرا کړې دي د هغه څخه زده کړه وکړي. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړي، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، د اوس مرو تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق له و، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل، او مو ویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولرئ، خپل هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه یا هغه ورتیاوي چې تاسو لري هغه ومني، او همیشه کوشش وکړي چې د خپل تیروتنو یا د خپل غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړي. په دې سره تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسی. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس چې بیا هم دی ویني او بلې مزرپ پزرو پوری موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم چې وخت ولري. خدای مو منځ لمبی میں کھیجی دب جنا یارا، لمبی میں کھیجی